درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 90 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کار کوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وایي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یوه ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړې چې د پیشې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه راخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمنکیږي تماس ونیسي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
د
د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایران د افغان کډوالو د استلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هیواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد چې د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډیر وحشتناک حالت دی، لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې د هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دېرش تنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو ستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هیواده ووځي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لري او آیا په تاجکستان کې د افغانانو سره ناوړه چلند د روسي له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبري وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي، آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشری حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 23 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د خبرونی میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی د خغلی نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لمړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسې ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همداراز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتسي د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران مجددي لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږي په پترت کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه بز په دې بحث باندې کوم چې دا د دې هیوادونو د مقامات او سیاستونو دي چې په مختلف وادوارو کې په عکس العملی شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم روانې وي او تیر
حکومت هم یو تاسې درځي سبب خې فکر کوم د نوومبر 3 او بخې د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شوه.
بله
سب، دقیقه د دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غ داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ د مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دې خوا دا لړۍ شروع و، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلطي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د موږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم لبده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفادې کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چی شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا ده چې امنیتي مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتي مسایلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي دی کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثر او اسی پزیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول دی افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر زای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر یو کچه پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپله د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکل صاحب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر اونۍ په تیریدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندی د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
د سیګنال ورکړي. فکر کوي حیدر زر صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو دا اوس بحث پی وکاو، خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري، او تاجکستان خپل په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای شي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وې چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، دغه حمایت کیدو مرتب دیغه د سفرونو تسهیل کیدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل، نو تب نه کسان چې اسی پزیر دی هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارس د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي، په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې مشتاسیولی دل چې په اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو دی وضعیت سیاسي ګټه پورته سوله، حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطه په تبه اشاره وکم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په غل لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دیغو بیک گراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه غنی چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري، نو دا به ډیر ورته ساده او بسيط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر زای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کال چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستای، بیا تقریبا درې کال وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي، یا پوښتنه وکړي که لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمه وضعیت بدل شوی، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل سي پلم ریسر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته پریکړه هم چې ډیره موده کې دغه مسله روانه ده او بشري حقوقونه په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تک هېواد ته بیرته د تک توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپنا لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپ خلي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نوم دي سره به افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادونو ټولنې غړیتوب ولري، نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کیږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کیږي، لکه څنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان د ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړي توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کیږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې استاد تاجکستان دغه مسله رابر سیره کړی ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغه روانه وي او هیڅوک هم د دغه ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد ماجرینو نه دوا کیږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې سند ویلې دي، چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم سند ویل شوی، او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوی چې او زیل دې هواده یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غوړي ستاسو قربتوب وکړي، د دې لاته د دې پټې پڅه
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه یو مورځ چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیه خپرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نشي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نور هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کلرم افغانستان څخه هیڅ هوا ته هم موږ او تاسو د دې شاید چې هیڅ هوا ته هم یو غواخ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پاتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غواخ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسرزنی اصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غواخ دی. امریکا په پاتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دا مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یو پلما او په بل پلما باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرني استخباراتي کړي لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نور هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پیښوي، د ترګرو کړي سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یو معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د بیکار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نشي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغه سي وهاله سره مخ دي چې دوی څخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه راړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغیزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیا او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې د اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایز نامنی د لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو، ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو، تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلې، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې ور اچوي.
ډیره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي، دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادۍ رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لری وای وای وای.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب سلام تا ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دو کچلو جوړ به تاسو له حدا تلم د هلمند ولایت د ساتې مشنه اوریدونکو.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي څه وایست؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دا خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واکن زموږ ماجرین چې دی په بیلابیل هیوادونو کې احمد تکل صاحب په پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربی متحده عربی امارات په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سره خو په کار دا دی تکل صاحب محترم که د پاکستان د پاره که د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې باید موږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد سره وکړي. وځ از موږ د افغانستان مهاجرین د سنید محترم تکل صاحب چې واځ په بهر ملکونو کې د بهر ملکونو مهاجرین هم وځ از موږ داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې دلته په خوست کې کمپونه لور د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د ازمیر حکومت دې سره کم بچلن کړی دی، خو دې بیل غوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل غوښای د مهاجرین چې د ازمیر سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، ښه ژوند ښه سلوک د حکومت سره کوي. بعض موږ د مهاجرینو سره تکل صاحب بهرنی ملکونه دغه څه دغه ور سره وکړي، شبر خود سره وکړي، ځکه دا خو مهاجرین دینن ستړي ورځ پر ماده سبا پر بل مزه سبا پر بل مزه. وزاري تکل صاحب محترم تاسو ایمي شاهدان اس پر ایران باندې چې د اسرایلو جنگ شروع، نو دا خو معلومه خبر وکړي چې د ایران حکومت سکوت کوي د مهاجرینو به موږ افغانستان ته راتلای. نو موږ به ورته سبا سلوک ور سره کوي لکه دوی چې موږ د مهاجرینو سره بد سلوک کوي. په کار تا د تکل صاحب محترم چې بهرني ملکونه د افغانستان د مهاجرینو سره ښه ژوند ښه سلوک ښه اخلاق وکړي.
ډیر زیاته مننه. او سوال لري له ملمنونه؟
قربان سم سوال مو د ملمنو ته دادی تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خدغه ارتیا ارنی مرسي چې مثال د خبرې د حکومت او خیریه بل تو علاوه سره کې نور مجادي افغانان څوک مکونه سره کوي چې مثال د خبرې د خپل مهاجرین سره د حکومت ترڅنګ د بهرنی مرست ترڅنګ موږ خپل افغانان څه کوي چې دا خپل ورونو لاس نیوي وکړه. دغه پښتنه مده خو تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. تل صاحب یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکي ځان معرفي کي د ازادي پڅپو کې پروګرام دی خرغلست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو اوریدونکو او په تخنیکي جلالو صاحب ته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني خرغلست.
همیشنه اوریدونکو یاجو توخي
حاجی صاحب په خیر
راغلست. همیشنه اوریدونکو یاجو توخي هم د بل ولایت
حاجی صاحب په خیر راغلست. څو یاست په دې بحث کې چې دی ویلو لري سوال پوښتنه؟
مننه د ماجرینو په اکل موضوع ده.
هو په دې ورسته کې له ایران مخصوصا د افغان کډوالو د استلو بهیر ډیر چټک شوی او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو کڅه هم رسمي نه دی ورته ویلي، مګر د جنو ادارو کارکونکو ورغلی دی او افغانانو ته ویلی دی چې باید ژر تر ژره لدې هوادوزی. ولې افغانانو سره دا ډول چلن کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجی صاحب توخي د دې نظر د دې علت څه دی؟
مننه. موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر کورسته هم په افغانستان کې د 15 کال یا 20 کال انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک ماجر سوي دي، جلا وطن سوي دي. نو په خپل ماجر او د روسانو په وخت او وکاله په مسلم باغ کې کېو دغه سیزموز نور قریبان وسم په بهر کې دي. نو د افغانستان د انقلابو یا د کودتا او یا د نورو اشغالګرو سیزموز پر وطن یې ارغل کړی وو. دا هغه په نتیجه کې د رامست شوی دي. خو خدای دې وکړي سیزموز وطن پر قرار سی ان شاء الله نو خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولی و دغه سیزموش وطن اقتصادي هم ځای په کړی نه دلته کارونه نشته. دا سی په صحیح معنا باندې په بهر کې زموږ خلک ودي ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډیر خلک فلو. نو ډیر تقریبا نیم اقتصادي اقتصادي پر د ولارو نو دا شو اسلا غزه زخره اړین دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي سیزمو وطن د نړۍ د خوازه په رسمیت و پیژندل شي او زموږ اسلامي امارات د هغه د فار په بهر کې کارونه پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولر سیالت خدمتونه وکړي په
خپل
باندې په ویزه باندې او خو هغه د مفسره مشکلات
طالبان توخي سبب زه غواړم تاسو یو سوال ته
خزيات لري مفتدم مور مې لري پستر وګوري خدای دې وکړي چې د دې ترمن توافق او اصلاح راسي او توافق ته سره ورسي چې څنګه نرمش له امارات څخه چې د نړیوالو له خوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجور ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي
مننه حاجی صاحب غاورې زما ک زما غاورې کنه
بلې وسته
او تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي اوس اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې روسیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو سره ناوړه چلند کړی نه یوازې په دورستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی بلکې حتی عوامو خلکو مله ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته دا ورېدل دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه ستاسو څه یادېږي خ چلند وو او ک تاسو سره هم امدغه سی یو ناوړه چلند شو ویلته
نه په هغه وخت کې مو سره بالکل ښه چلند کړی مو سره معزز او محترم ملمانه پسترګ نه یوازې د سی حکومت راته کاتو بلکې ملت هم راته کاتو مو سره د حکومتونه کېدو
نو فرق څه دی څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پوري چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کړي او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي
ناوړه چلند خدا د سیالت او ماجر ته د سولې په سترګو نه کتل کیږي د عمرې
ته هم دا سوال دی چې ولې د سکیږي اوس
نو دا څو لامل لري اولا نعمل خويا دا شي دا ماجر على تسخت دي اسمو بل په دې وطن کې دې په خپل داخلي مشکلات لري په پاکستان کې څه حال نه ده مرګونه دي جنگونه دي اقتصادي خراب ده په دې کې سیاسي اختلافات دي نو سي هر غم دې دا پر ماجر باندې توانيږي ولو کې حساب خامخه کړی په ایران کې هم دغه شي مشکلات دي اوسمو واردو د موساد د فار خلګو جاسوسي کوله په هغه کې افغانان وو ولا هو عالم خلګ وای وای د شیر حکومت خلګ وو د امریکا د فار خدمتونه کول هغه الله تعلم د مزنی تعلم نو دا 16 میلیونه دي چې دی له تر دې سو وخت هم دی او به سي په یوزای باندې دی دی و دریږي اخر هغه بې کې خرابېږي نو دا غلي دې سکاله سلوي سکاله په واتو نو مال محترم ملمانه د خدات ستنه ده سي آیا څه کېدای شي چې موږ د ماجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې گزاره وکړي او له دې سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څه کومکونه وکړي نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده اسلامي امارات خو خپل کوشش وکړي نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب وارو رادیو خو موږ نشو اورېدای مننه
تاسو نه مننه
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري په دغه پرونه کې را سره ملمنه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو په خوانی مسؤل نسیر احمد حیدرزای دوی سره بحث دوام ورکو خو یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک او څوې مهرباني وکي د ازادې په صفو کې پروګرام دی بلې مو ته
سلامونه قبول کړم مقریم احمد ایوب پښتون د جوړجان څخه
وعلیکم السلام
تاسو سره راځو ټول تخنیکی همکارانو او کارکونکو ته هر څوک چې تاسو غیابی اوري کوم مستقیما اوري زما سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. خبرونه ته ښه راغلاست قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
تشکر، مهرباني خدا غدا وروره. دغه مهاجر چې را روان دي، اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسی لاندې نیم کاسنه دا مهاجر داسې بیا پروا را باسي، او دلته هم داسې استقبال کیږي، او دلته خبره ده په دې کې به داسې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره به نه وي، په دې کې به داسې نفر راځي چې په خطر کې به وي. نو دا خبرې هم شته. او بله خبره پر عموم مسله چې درسره وغږیږم، موږ دا دولس ورځې چې اسرائیلو د ایران سره جنگ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سچ رسنۍ خو بنده وه، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای، باید وی کو مسلمان دی، جمهوري اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو، یو د ګاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشري حق بشریت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب دا درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبریال درلودې په اسلام کلا کې، دا د بی بی سی خبرې اعلان ورځي، دا مهاجر په ډېرې بې عزتۍ سره اخراجېږي. هغه چې خپله راځي هغه هم په زوره دي، خپله نه راځي، دغه اجباري چې اخراجېږي دا هم په خپله نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو نه دار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کېږي، د ایرانه چې اخراجېږي دارو نه دار یې دلته هم ځینې اخیستل کېږي. تاسو به بی بی سي و نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، ښځې ژاړي، د چا ته لس میلیونه اخیستي، د چا ته څوارلس میلیونه اخیستي، د چا شتمني اخیستي. نو دا یو اهمه بې عزتي ده، تکان سره چې د مسلمان سره کېږي، د یو همسایه سره کېږي، د افغان سره کېږي.
ډېره زیاته مننه قاری صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، الا زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکي همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روان خلی، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدر زای صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل، تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکي خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کېدو او وس وضعیتونه بدل شوي دي، اشاره یې دې موضوع ته وکړه چې هلته هم ماجر یو زیات شوي دي، نور چې هلته ستونزې جوړیږي نو پرا په افغانانو په کډوالو باندې اچول کیږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو دې پښتنې یو عمده بخش ده او چې څه تغییر شوي دي. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي وو د روسانو سره جنگیدل او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل، دوی یو استعلا درلودل. هغه وخت کې په اردو ژبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان، نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه، او وس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو. که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګورئ، هیڅ کله متاسفانه دوی داسې یو موافقت حالت کې نه دی پاتې شوی. که د پاکستان بحث را وسپړو، د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنګلادیش یو کال درلود، که تاسو په یاد دي، د بنګلادیش په نامه یادېدو، خو په عام اصطلاح کې د شمال خواته د افغانستان د بنگلاديش په نامه یادی. نو یو قحطی و، د قحطی او کالو چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریجه راتللې دغه اله بندي کړی وي. نو د ظاهر شاه د حکومت نرانی ولې، بیا د داوود خان، بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې، او بیا په سیرات تیر د مجاهدینو په وخت کې، همدارس د طالبانو په اول حکومت کې، بیا د جمهوریت شل کال حکومت سی، او ان تر ننه پورې سی، بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې اوس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هیوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه ده پاتې شوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه ده منلای. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د غونډي هیواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو. چې دغه ارزی اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصان د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځیدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزی دعوا یا د ارزی اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ځکه چې د دې برنامې تمرکز په دغه درې هیوادونو باندې د وسل لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولې په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنه ای یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې توجه ورده هغه دا دسی موږ د کډوالو د پناهغښتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو او بیا راتیر سره په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث ورده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ټوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعد او ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط دول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه دا ده چې خپل شرایط په هغه کې تسجیل کړی دي یعنی په هغه کې خپل د سیاستونو انعکاس کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات په کې مطرح وي. په تور دي مثال پاره کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنی نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکو حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلی دي ایران تالته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلا باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی حالت پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري. او درس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
مننه حیدر زای صاحب به هم بس ته دوام ورکو مخسن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په 2 دقیقو کې به بس کې پیو کوخو زوس لاند ل میرمن شیرزاد نه ورم دی او اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته جواب وایي چې اغه وای اغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مون خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد؟ کلان جواب راکې لطفا ځکه لدی ورسته د خبرونه تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې 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 تبصره وکړه مهرباني وکړئ.
ډیر ښه مننه تکل سي لکه څنګه چې زمونږ اوجدونکو ته اشاره وکړه زمونږ په نظر چې وو خطر داسې به کېدل شي چې دغه ماجنونو په مینس کې کېدل شي داسې لګیران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان ماجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدل شي په همدغه ماجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدل شي دغه ديګراني جسن افغانستان ته دننه نشي ځکه دوی چې اوس د مارس سره تر ازي د دې اسناد نه کېدل کی اوس داسې حالت راغلی چې ټول وردان کې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې د پرځای کېږي که په پولو کې دي که په خیمو کې دي که په سرحد کې دي او یا هم په پاکستان کې څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه د ډیورن کرښه مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده نو پاکستانی طالبان په یو ډول جوړې دي افغانستانی طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجاد دي کېدای شي چې له پاکستان څخه هم د خاصي وګړې د افغان ماجنونو په منځ کې راځي شي چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کې دی شي پراتلونکي
کې دا یو لوی خطر کې دی شي افغانستان
ډیره زیاته مننه. او لتاسنه بل پختنه هم زلرم چې ولې لنورو ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي، مونږ په جرمنی کې مثلا د افغان کډوالو د استلو مسله لرو، هم د اوس د جرمنی حکومت یو شمیر رئیسلی دي، ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به ل ځینو نور اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو. په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد؟ کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ.
په مونږ افغانانو کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي. د نورو اروپایي هیوادونو څخه د مهاجرینو ستل هغه د ګوت په شمیر چې په کومه مسله کې یا هم د خوشونسونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس، ولی په دغه دوو هیوادونو کې د تیر وقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو، څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله، او که پاکستان دی هم همدغه، نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمیر مهاجرین دي چې هغه یا هم کوم کچیرې د دوی دوسې څېړل شوي د ګوتو په شمیر کې یو کس چیرې، یا هم د ډیرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته، یا د کار توان نه لري، یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې یوه زمینه دوی ته نه ده برابر شوې، دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی، او یا هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوې. تر اوسه داسې اسناد دی یو افغان نه دي تیر شوی په اروپای هیواد کې چې ویل شي دا افغان دی، او دوی په اروپای هیواد کې داسې یو جرم ترسره کړی.
حیدر زای صاحب، میرمن شیرزاد یو مسله یادوي، دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیځ کې دي دا یو کټګوري بولی، او هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی، او فکر کوي چې د ځانګړو مسایلو په خاطر باندې ګاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. فکر کوي دا کټګوري پر اختیار سره هم درې کټګوري دي، او که زغپل بیا هغه پوښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې، یا په نورو ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته؟
مننه تکل صاحب، زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. هغه دا دی چې ګاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي، یعنی تعداد یې بیخي ملیونو ته رسي، نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی، او عقدایي او سیاسي چلند ورسره کیږي. یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او د ګوندی یا د منطقي هیوادونو سره د افغان کډوالو په بحث کې وینم، هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي. په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا د منطقي فرا منطقه یو ملک دی، چینی می په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی، خو مشته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی د افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخص پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه چیرې، که دوی د پناهندگی یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوانسیونونو د مندرجاتو په نظر کې نیول سره یو ته دغه حق ورکوي. یو چې یو بحث چې تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي، هغه دا چې آیا موږ سره هم څه مشکل ستاله، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بله،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته موندل شي.
دقیقا، موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو داسې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي، هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شوال اندی راځي. د موږ نه څوک تللی دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه د جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې تاسو په یاد وي یو سیلا سات د مهاجرینو نه تنه د افغانستان نه بلکې د پاکستان د ایران خپل د افغانانو په نامه باندې همدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل یا اروپאי هیوادونو ته ځانونه ورسول او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیه لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیه ته تللی وي د زمینی په استفاده سره چې موږ تاسو ته د سوریې کړکیچ ولیدو په 2018 کال کې تاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق او همدارس د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی تاسو اشاره داده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي دغه افغان کډوال دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه لیدلې دوی یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و همداسې وایست.
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانه په دې بحث باندې خفه نه شي، اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمنونو د ترلاسه کولو لپاره یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل د تعلیم د کاروبار دي هغه لپاره، اما یو تعداد هغه کسان چې نه خداګال ته ورسېدل د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو یو تعداد خلک راووتل. نو په دې کې هر رقم خلک راووتل دي متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ممخ کی اشاره درته وکړه پینځو سکاله په جنگ کې پاتې شوی دا. نو یو تعداد هغه کسان هم ته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه د استعداد له لحاظه هغه انټلیکچوال ابيليټي چې انګلیزان ورته وایي دی غله نقطه نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تور طریقه باندې روزل سوي دي چالت ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د شهیر لیدل کې، نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي د یو قوتي قوانینو په شوا کې ځوان وکړي ترڅو چې د غو لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نه شي.
تر زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي ستاسو په نظر ستاسو لپاره لکتر لگا د منلو دی یعنی کافی دی؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې ستنه لري که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري د لوږې فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي، خو یو وخت مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی که چیرې طالبان په خپل غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخه نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که گاونډي هیوادونه دي دوی ته د مهاجرت ځلخه نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډیر لوی سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم پلاس کې نه لري. دغه اقدامات چې تر سره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پوری بیا هم یو څه کېدل شي، خو بیا هم یو ویره بیا هم دا ده چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلې دي. زما ویره دا ده چې اوس هم په کور دننه شرایط معیانه دي او داسې نشي چې ډيري وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې اوسنځي رامنځته شي.
تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو په خوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای په خبرونه کې میلمانه و دي. ازادي په چپو کې پروګرام له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلې، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي راډیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 420 300 180 11.